په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زهارون بچا در سره ما په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیس پروګرامونه قانوني لارې او درنا پر لور مو درته راوړي. خبرونه به له بوریوال کاکړه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره شو، او د ایران عدلی عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې ده چې د کریسمس په مناسبت 10 ورځې په خپل کورونو کې له کورنیو سره تیر کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وای له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 16 په کراچي کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. دوی ویل چې افغان طالبانو باور ورکړی چې مزکه به د پاکستان پر ضد کارول ته نه پرېږدي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
دی وای چمنگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي، او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره یا پر پولا د اغزن تار لګولو نیو فیصد کار کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره شو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټي یا د ملک په یو شمیر ښارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزی جلسه به په ګړی خدابخش کې ترسره کیږي. دې جلسې ته به د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمیر نور مهم سیاستوال ویناوي کوي. بېنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 8 د راولپنډي په لیاقت باغ کې جلسی وروسته په یو ځانورګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وکړی چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال الرحمن بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې هم راپورته کړې ده. د زیاته کړه چې له اډیټر جنرال څخه د دې بې قاعدګۍ په اړه د فرانزیک پلټنو غوښتنه کړې ده. د سینیټر هلال رحمان په وینا دوی دا معلومول غواړي چې د قبایلي ضلعو دا فنډ چیرې لګېدلی دی. بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند استازی او په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړي اقبال اپریدی وایي دوی ته د دې بې قاعدګیو په اړه په ګوته کړل سي چې ذمهوارو ته د جمهور پر ضد کاروایی وسی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستاني پوځي او عسکر وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 16 د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې هغه مهال سوي چې د پاکستاني پوځ پر یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ورچودلې. د کلاچی ثانی د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال رډي ته وویل چې دوی د دې مرګ شوبلي پخلای کوي. د تیرې کې طالبان پاکستان ویان محمد خراساني مشال رډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې برید زمواري منلې ده. د ایران د عدلی لخوا عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د کریسمس په مناسبت 10 ورځې په خپل کورونو کې له کورنیو سره تیر کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. له ایراني عدلی سره تړاو لرونکي میزان آنلاین ویبپاڼې لیکلي چې دا پریکړه د 2020 کال د پایل او کریسمس له عمله شوې ده. ویبپاڼې زده کړې چې د ایران د عدلی مشر غلام حسین موسینی ایجاهی په ټول هیواد کې چارواکو ته حکم کړی چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتۍ ورکړي، خو څرګندنه ده چې دا 10 ورځې به کله پیل سي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان آنلاین لیکي چې په دې رخصتۍ کې د ملي امنیت په مقدمو منظمو جرمونو سړي تښتونو او وسلوالو غلاو او د مرګ سزا سوي کسان نه دي شامل. د ایران عیسویان اکثریت ارمینیان دي چې د جنوري په 16 کریسمس مانځي. عیسویان د ایران د دری اتیا میلیونه آبادی کې نږدې 1% دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو مو اوریدل. اوس رپورټونو ته راځو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار په حواله له افغان طالبانو سره په ګډه کار کوي. دا د هغو رپورټونو له خپرېدو وروسته ده چې ګواکې هم د روان دسمبر میاشت پر 6 طالبانو ننګرهار ته څیرمه پر پوله د لګول شوي اغزن تار یوه برخه لرې کړې وه. شیخ رشید پرون د دسمبر پر 6 په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې غواړي له افغانستان سره نه یوازې خپله مرسته وکړي بلکې د نړیوالو کومکونه هم د هغه هیواد لپاره جرب کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه زړه او په اسانه د حلېدو نه ده. د نیاز علي رپورټ وو.
د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وایی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پوله د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سره به په شریکه باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په 6 په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پوله د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیان یې ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دی وایی چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د افغانستان د اوسني حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته رابللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړې دي چې د دسمبر په 6 داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پوله د پاکستان لخوا لګولې شوی اغزن تار لرې کړی وو او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پوله د اغزن تار په اړه خبرې شوي او کومې شخړې چې مخې ته شوي وي هغه هواري کړې شوي دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 20 په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
میټینګ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غځولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان سره په پوله د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوهه د کراچۍ پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او ښایي هم داسي چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د دې پولې په اړه دریځ تر یو بل سره ډېر مختلف دی.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا.
دی وایي چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې په تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره داسې پولې ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د څه وخت لپاره کېدای شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان ولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلې نو دا خبره ډېر فکر ته اړتیا لري.
پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا پین وقت کی دا دسمبر پر سلی رشتما دا پاکستان پر سینٹ کی دا پیپلز گن مشر او دا سینٹ پخوانی چیئرمین میاں رضا ربانی پر حکومت سختی نیوکی کڑی بھی او دا بہرنو چارو وزیر سخائے غختن کڑی وا چی دا افغانستان طالبانو لخوا دا اغزن تار لری کولو پاڑ دی پارلیمان سرا ٹول معلومات شریک کڑی. لدی اڑاندی دا جنوری پر میاش کی شیخ رشید احمد ویلی وو چی دا افغانستان سر پپولا دا اغزن تار لگولو اتیاونا تر 90% پوری کار پورا کړی شوی دی. د دسمبر په 6 شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې له ایران سره هم په پوله اغزن تار غځوي خو هغه دا ونه ویل چې تر اوسه د ایران سره په پوله څومره اغزن تار لګولی شوی دی. پاکستان له ایران سره شاوخوا 9.5 کیلومتره پوله لري او پاکستان په دغه پوله کال 2019 د اپریل په میاشت کې کار پیل کړی وو او ویلی وو چې د 2021 کال د آخري پورې به هم دغه پروژه سر ته ورسیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرگونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
پرون د دسمبر پر شپږشتمه د اسماعیل خان د تحصیل کلاچی په روډي سیمه کې د پاکستانی پوسټ پر یو گاڑی د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي مشال لړیو ته د چاودنې او پکې د وخت مرګ ژوبلې پخلی کړی دی او ویلي دي چې د دوی د لټون عملیات روان دي. تحریک طالبان پاکستان مشال لړیو ته په واستولي پیغام کې د دې حملې ذمہواري منلې ده. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه روڑی کشه 13 ورځ پشپشویشتم دسمبر سهر 9 بجه د پاکستانی پوځیونو گاڑی ته د سړک په وړه خواندی بم ورچاو دی. دلای دای چې په نتیجه کې یو پوځی وژل شوی او درې نور پر هرجلی شوی دی. د دغی بمی چودنې په براکښې د کلاچی تونې سچو خانزاده خان مشال ریډیو ته وویل
کلاچی تک کے مرور سی دارو دیکھ لیا کو آتا پنجاب سے آئی جی لگا والی وائر بلاسٹ سے جیرو پاس سے جو سفیدار وہ دو سپاہیوں زخمی دی جو سپاہی سائٹ سوئی سارتا پرسن خون بمرا وقت سے ناکتون وطان پسا ہوئی کو تنگتیجے کا بندر آسی دی.
دے کلاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شے وجل شوائی سپاہی دے محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دے سبیدار فیاض سپاہی پیر محمد او دے سپاہی عزیز نمونو پیژندل شوی دی. او په کلاچی روڑی سیمک شے پا پاکستانی پوزی گاڑی بنے دے بامی برید زیمواری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر رولاجلی و بیانک شے مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوبی وزیرستان د شک توی ځینې اوسیدونکي وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتي ځواکونو د دې سیمې شپږ بې ګناه کسان گرفتار کړي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر مشال لړیو ته ویلي دی له دې گرفتاریو خبر نه دی او چې معلومات ترلاسه کړي نو بیا به پرې خبره وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره یې په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی زیاتوي د سیمې د امن ذمهواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. بیا هم د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدین کی ویایی چی در 14 دسمبر بنے پا پاکستانی پوز دی بامی برید ناورستا دی لٹون پا ملیات کشی پوز دی سیمه شپیش بی پلوه کسان گرفتار کری دی. پا دگی براکشی دی پشتون جغورن غرزنگ شکتوی سیمه مشر همایون توریالی مشال ریڈیو تا وویل
دا یوا و تامر شدیل تا دمکا شایی و نو یغنا دیتا یو دی سکول تیچر و دو کسان وی اید آغاز غشتی وی تو سروش استای ته امداد سره کانو چاویر غلی وی په دمان سره دماکار شوی و هغه کسونی په موقع والی دی په مخ فوج رغلی دی درې کسانی د کراچ خل نه وخص دی بیگونه او درې کسان میرالی کوم ورته مزدری کې کړه سټکی او خستل او خپل هغه غریبونی هنه نیولې دی وړي.
د شک توي سیمه یو مشر ملک سید انور د گرفتار شوی کسان په باراک شه د پوزي چارواکیو سره د شوی جرګه حل مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
چې کوم د ون کارنل دای کارنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس مې ور سره وک او بیا د پیرا ایریا چې د کیم ایوا رودریم یغه ول جرګار غشتي و یو خبره دا وکړه چې را مزید چې کیم خلک انوال دی مثال په طالبون کې دي نو دغه خلک نه توس د برات اعلان وک آکی کیستای کپدان اورستي چې مشته داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د میش دادای چې میشو بیا غ خلک کورینه ډنګاوی او د دغه چې کیم بچون وی دوه ویلج بدر کاوی ا مخ خپل ذاتی خیال دادای چې چونکی میشه دغه شی زموور نه چې میش امن ورته جوړ خو کا چیرته عام خلک د تکلیف بار بار وها دا د سرچ اپریشن په نوم یا به ګناه خلک نیول چې درې میاشتې پنځه میاشتې نه بعد یي چیرې سوري د سړی د روخ له دغه به ګناه دی مخ خپل بیا ایریا خلک ته مسجشن دی نو میش د وطن ورته خوشحالي چې کله امن روشي به میش ورشي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومن سره په شکتو سیمک شه د شپږ کسانو د گرفتاری په باراکښې تماس ونیولی هغه وویل چې د دغې گرفتاری نه زه خبر نه یم خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان ویایي چې د شکتو سیما په قطبی وزیرستان کښې میشت د پوځي چارواکیو د ولکې لوندې دو او دغې پوځ د سویلي وزیرستان شکتوی سیمې کښې گرفتار شوي کسانو په باره کښې د سویلي وزیرستان انتظامیه خبره کړې نه دو.
فیصدی دا کیسه فی الحال د هغه ځي مشرانو او د یونټ خپلو کښې روانه ده، چونکې اپریشنلی دا یونټ دیم نارت سره نو زموږ بریګیډ زندر هم نه راځي.
د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نوشولو په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتوی سیمه کښې پوځي سرتیریو ته بامي چاودنه ورشوې وه چې په نتیجې کښې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارژلی شوی و. د دغې بامي چاودنې ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاری کړي شوي بیان کښې منلې وه. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسئ، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
مشال ریډیو دوردونکو، په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساؤتھ ایشیا ټیروریزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه شوي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له دې حملو تر ټولو زیاتې هغه یې په بلوچستان کې شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. د حملو ذمهواره یې بېلابېلو وسلوالو ډلو منلې دي. دا او ځینې نور معلومات د ګلیاس په دې رپورټ کې چې د 2021 په اوږدو کې په پاکستان کې شوو امنیتي پیښو ته پکې کتنه شوې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمېر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسي کسانو ته مرګ ژوبلا واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤتھ ایشیا ټیروریزم پورټل له شمېرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتي پیښې ریکارډ شوي چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسي وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوی کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کان کینتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي بودستان کې وسلوالو 4 خزینه کارکوونکي وژلې وې. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن ښار کې په یو بمي چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو، خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تېرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 12 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پرېوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان له اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په 2 جلا جلا چاودنو کې 2 پولیس والا وژل شول او 14 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. د دغه چاودنو ذمهواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ژوبل شول. هم د اگست پر سوارلسم په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ سوارلس غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پېښې ذمهواري چا نه ومنلي. د اگست پر شلمه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پېښې ذمهواري منلې وه. د اگست پر شلمه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي وو چې د برید نښه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اگست پر شلمه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې ترسره شوي برید کې یو چینایي انجینیر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نهه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټې په نوي کلي کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سینټ لپاره د سفران کمیټه چیرمن سینټر هلال الرحمن داوه کوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره په منظور شوي حکومتي بجټ کې درغلی شوې ده. نوموړي د سینټ له چیرمن صادق سنجرانی سره دغه مسله شریکه کړې او لاغي غوښتي چې رڼې پلټنې وکړي. هلال الرحمن د دسمبر پر شپږویشتمه مشال ته ویلي د سفران کمیټې په وروستۍ غونډه کې د قبایلي ضلعو د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورته ښکاره شو. وفاقی حکومت روان کال په کمی بودیجه کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 78 ارب روپۍ بیل کړې وې. بل پلو په کمی سملای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي د قبایلي ضلعو په بودیجه کې د شوې درغلۍ په اړه د دقیق معلومات ورکړل شي چې دوی په اړه کاروایی وکړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په شپږویشتمه د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن اوی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي راغوښتي وو چې د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو لګېدلې فنډونه ورته وښایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلي ضلعو د بجټ په 78 ارب روپو کې 75 ارب روپۍ غیب شوي. د نوموړي په خبر لدی روستي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړه چې د دې غبندي فرانسیک پلټنې وکړې شي.
دا کم چې زه پرون ولاړم هاوس کې نو دا منستر ویل چې موږ فاټې د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوی دي کافي. مطلب اکثر هاوس کې خو دوی غلط بیانیو کې به هاوس ډیر ممران ته پته نه خو ځکه چې هغه لو کلیم نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنت وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدې. نو اوس هغه کې دا دي چې دا 45 ارب روپو موږ اوډیټر جنرل نه غواړو چې یو اوډیټر جنرل اکاؤنٹ چې کوم دی دا چونکه صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارنزیک اوډیټ چې جمع کی پارلیمنت کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللي او چا استعمال کړي کم ډیولپمنٹ سکیم اگینسټ هغه ریلیز شوی دي. زیات تر سکیمز به داسې چې هغه د فاټي سکیمز نه دي.
مشال ریډیو چې په دې خبره چې غنی د قبایلي ضلعو په بجټ کې درغلی یا غبن شوی د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي او د سفران لپاره د پارلماني سیکرټري اقبال افریدی نه وپوښتل نو هغه وی دوی ته دې په ګوته کړي چې کوم ځای درغلی یا غبن شوی نو حکومت به یې پر ضد اقدامات وکړي.
بل فرض یو سینیټر یا د سټینډنګ کمیټې چې کوم د چیرمن دې دا یو ثبوت وروړي په هغه واضح چې کوندې پاغې کې د کرپشن یا داغې د فاټا فند په کی پی کې لګېدلې وي نو موږ به دا اپریشیټ هم کوو د مرسته به هم کوو. کنه تشیل زامونه لګي تش صرف حکومت تور لګي خو زه ویم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډنګ کمیټي د سینټ او سپران سټینډنګ کمیټي د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس روغواړي او پاغې کې د دې واضح کی چې موږ هم پاغې کې د ملګري شو چې دا غبن په کوم ځای کې شوه دي. تاسو ګورئ د دوی نه زیات مخالفت او د دې خلاف هم موږ روزو.
په کال 2013 کې د مئی په 24 نیټه د 25 آئینی ترمیمی بل په منظوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډي کړې وي او په دغه موخه ویلي چې د قبایلی ضلعو نه به تر د راتلونکي 15 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دا رنګ به ورته تر د 100 کالو پورې هر کال د این ایف سی یا مالیاتی کمیشن ایوارډ په مد کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د دسمبر 20 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بېنظیر بوټو 44 تلین دی. هغه د 2001 زیږدیز کال په همیاد نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د یوې جلسې پر مهال په یو ځانمرګي برید او وروسته د ډزو په یوه پیښه کې وژل شوی و. د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیدت او احترام لمانځي. زموږ خبریال شانواز ترکزی د دې ګوند یو سینیټر تر څنګ د پیپلز سټوډنټس یونین له پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بېنظیر بوټو د مرګ پورس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي. ولې تر ټولو غټه غونډه د بېنظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سند صوبه کې کیږي. د دسمبر په 26 سند ته د پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي ورسېدل. د بهرمن تنګي خپل مشر ورور بشیر تنګي اډوکیټ هم د بېنظیر بوټو سره 44 کال وړاندې په دغه 14 کې مړ وو.
هغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراتیک پروسیس یقین لرو. هغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چې کوم دی چې عوام ته دا پته لګي چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصلې کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصلې کیږي.
بې نظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شو. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وې. ولې 1908 کې پلار ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زوره کوزه کړې شو. په ذوالفقار علي بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علي بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1908 کې پانسي کړې شو. نو تر هغه وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي حالې ځلې بېنظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بېنظیر بوټو په کال 1904 تر 1908 پورې لندن کې جلا وطن و. ولې کله چې پاکستان ته واپس شو نو په 1908 کې د اگست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغه وروسته پاکستان کې جمهوریت بحاله شو. په اول وار بېنظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1908 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. بېنظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. خو دوه کاله پس حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شو خو حکومت یې یو وار بیا په دسمبر 1996 کې ختم کړی شوی. د پیپلز ګوند د کونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادي او سبزی د بېنظیر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروسته څو وار لیدلی.
ملاو شو مخابق شو بلته نو هغه مان تپوس کو بغزادي صاحب آپ کہاں ہوتے آپ تو بالکل نظر نہیں آتے. 1987 او بیا پر 1992 کې زما دویم ملاقات د هغه سره بالمشافه. خو هغه ته هغه زما نوم هم یادو او ور سره زما چهرا او پیژنګلو دا مطلب دی چې دا هغه ته یادو.
بېنظیر بوټو په کال 1999 کې د پاکستان نه دوبۍ او بیا لندن ته لاړه وه چې پاکستان کې ور باندې د مبینه مالی درغلي او ډېرې مقدمې هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګانې هم اورول شوې وي. په کال 2001 کې د 18 اکتوبر پاکستان ته راغلی وه چې ګنې هغه دې په 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 20 په لیاقت باغ راولپنډۍ کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوه. د بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن او د قومي سملی غړی دی موده وړاندې د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د بېنظیر بوټو د ژوند په سیاسي او کورنۍ حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وای ټول ژوند هغه موږ ته خودنه کړې وه چې څنګه به یو ښه انسان جوړیږي څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کې وه د ملک اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. شاید هغې خپلو بچو ته دومره وخت نشو ورکولی خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد غونډه نه وي چې بېنظیر بوټو به نه وه ورغلی. دا پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بېنظیر بوټو د مرګ ورځ د دسمبر په 20 ولې د هغې د پلار ذوالفقار علي بوټو د مرګ ورځ د اپریل په 4 مانځي او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سند صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دوال خامخا ورځي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د ورځې دوه نیمې بجې دادی وشوې. اوریدونکو د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه واورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 18 په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي افغان طالبان باور وکړي چې مځکه به یې د پاکستان پر ضد نه کاریږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی دا چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمیر ښارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزی جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بینظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 18 نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تیریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دا وکړي چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالي بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیګا مشال رډي تول چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځ یو عسكر وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 18 د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې سوي ده. تیریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې ده. او ټاکل شوی دا چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل شي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
مشال لیدو اوریدونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لارې اوري او زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې لڅېډونکو او قانون پوهانو سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د تماکو پر کېدونکو فصل د ملکیت قانوني واک ولې له وفاق سره دی. په دې موضوع د ځان پوهولو لپاره د تماکو فصل له پوهانو سره دا څېړو چې دا فصل د خیبر پښتونخوا په کومو برخو کې کیږي، څوک اسمونه لري او د څه لپاره استعمالیږي. خیبر پښتونخوا د کال په څومره مقدار تماکو پیدا کوي؟ د تماکو فصل چې تیار سي نو بیا یې د خرڅولو طریقې کار څه دی؟ په خیبر پښتونخوا کې بشمیره نور فصلونه هم کیږي، خو د تماکو د فصل د قیمت ټاکلو چاري د کروندګرو په واک کې دی او کنه؟ آیا کروندګرو ته له قانون سره سم ګټه رسیږي او کڅنګ؟ دا اولدی سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونی تر پای را سره اوسئ. د پښتنو د وطن خاوره یو داسې ځانګړنه لري چې د زراعت پوهانو په وینا په دې خاوره کې شاوخوا هر فصل کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخې د کروندې لپاره د اوبو له نشتوالي یا کمی سره مخامخ نه دي، خو د دې صوبې د یو شمیر سیمو مشهور پیداوار تماکو دي. اوس پښتنه دا ده چې دا فصل د خیبر پښتونخوا صوبې په کومو سیمو کې کرل کیږي او کومه سیمه تر نورو هغو زیات پیداوار لري. په پاکستان کې د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی په دې اړه وایي:
بنیادی طور د تماکو فصل چې دی د ثوابه په ضلع کې تقریبا په 75% په ثوابه کې کیږي، بیا ور پسې 45% په مردان کې کیږي، دا تو نوادې تر 100% پورې د 50% کې کیږي، او باقی په مانسیرا، بونیر، د ملکان په سلګ علاقو کې، د بونیر د نوخار په بدرو یونین کونسلو کې تقریبا 9 یا 10% په هغه کې کیږي. نو بنیادی طور چې دا فصل کیږي نو دا هم په دغه متعلقه ضلعو د ثوابه مردان، 400، بونیر، مانسیرا، ملکان او نوخار کې دی وخت پیدا کیږي.
د خیبر پښتونخوا په کومو سیمو کې چې د تنباکو فصل کیږي هغه د نورو هغو پرتله تودي او هوارې دي. له لیاقت یوسفزی څخه مې وپوښتل چې دا فصل کله کرل کیږي او په څومره وخت کې رسیږي. هغه وویل:
تمباکو داسې فصل دی چې د دې لپاره ړومبی کم د نرسری آغاز کېږي د پکل چې موږ ورته پښتو کې وایو بوزغرې چې ورته موږ اچو نو دا اوس د دسمبر د شلم تاریخ نه چې کم دنه دا شروع شوی دی خلک چې کم دنه در اروان کال د فصل د پاره چې کم نرسری جوړولې یا پکل چوړې یا بوزغرې جوړولې هغه د اوس نه کار شروع شوی دی بیا د مارچ په ړومبی هفته کې او د فروری په اخري هفته کې دا واپس مکو کې بیا کری باقاعده په پټي کې کری او مارچ اپریل مئی دا چې کم دنه په پټي کې دا فصل دی بیا د دې چې کم دنه د پټو سیزن شروع شي یعنی د دې چې کم ویلو ډیشن کېږي یا د پټو کې دا پخېږي نو د جون جولای او تر اگست میاشتې پورې دا پټی کې بیا چې کم دنه تیاری کې د پټي نه راځي او پټی کې سروځي تیری نو دغه سې تاسو وګوره تر ستمبر میاشت پنځلسمې پورې د دې بیا پرچیزس کېږي نو دا تقریبا د نهو میاشتو پسا دی
اوس پښتنه دا ده چې تمباکو څو قسمونه لري او دا فصل د کومو مقصدونو لپاره استعمالیږي لیاقت یوسفزی وای تمباکو اسی ډیر قسمونه لري خو په بنیادی توګه په دوو لوی قسمونو ویشل شوی او د یو شمیر مقصدونو لپاره استعمالیږي
یو ته موږ ډبلیو پی وای وایټ پټا ټوبکو چې هغه تمباکو چې هغه چې کمزر په نسوار بیړه یا په نورو سيزونو کې لګي هغه ته موږ په خپل جبا کې ملکیت تمباکو وایو او دویم نمبر هغه تمباکو چې کوم په شرکت کې استعمالیږي چې هغه ته په ساده جبا کې ورجینیا تمباکو وایي یا په دغه کې فلو کېوډ ورجینیا اف سی وی تمباکو وته وایي نو بنیادی طور د تمباکو د دوه قسمه دي یو ډبلیو پی او یو اف سی وی
لیاقت یوسفزی وای په پاکستان کې چې څومره تمباکو کیږي هغه ټول په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي له نوموړي مې وپوښتل چې د دې فصل مجموعي کلنۍ پیداوار څومره دی نو هغه وویل
د یوې اندازې مطابق دلته کې د 2 کروڑ نه والی تر 2 کروڑ کیلوګرام پورې تمباکو سالانه چې کم دنه دا پیدا کیږي په خیبر پښتونخوا کې لکه یو خو د زمیدار د پاره د تمباکو آمدن دی چې د زمیدار نه تمباکو په کم قیمت اخیستې شي نو د زمیدار ته چې کم پیسې ملاویږي د سګنی کال د ریټ مطابق نو د یو اندازې مطابق دا د 1400 تر 1300 روپو پورې زمونږه کاشکار چې کوم تمباکو کوي ناغي ته چې کوم دنه د دینه رقم یا پیسې ملاویږي
تمباکو یو داسې فصل دی چې د کروندګرو ترڅنګ ورڅخه صوبایي حکومت مرکزی حکومت او نړیوالې کمپنۍ هم ګټه ترلاسه کوي لیاقت یوسفزی وای تر کروندګرو زیاته ګټه حکومتونه او نړیوالې کمپنۍ اخلي
بنیادی طور خو څنګه تاسو ته تمباکو نه مدنه خبر وکړه او ما ته وایي چې زمیدار ته په دې ټول فصل کې د 1400 تر 1300 روپو پورې ملاویږي خو بنیادی طور مرکزی حکومت ته خبر وکړه مانه د تمباکو د سرګټو نه مرکزی حکومت ته د یو کال د یو سل دیرش او د یو سل سلویخت تر پورې رقم هغه ته ملاویږي دا سره تمباکو چې کومه ملټی نېشنل کمپنۍ ده د قومي یا
د تمباکو کروندګرو په وار وار د خپلو ستونزو د هواري لپاره احتجاجونه کړي او پر وفاق د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه قرارداد هم منظور کړی دی د تمباکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی وایي له دوی سره د بې انصافۍ مخنیوي لپاره باید په اساسي قانون کې بدلون وسی
دا ډېر د بدقسمتۍ خبر ده چې تمباکو زموږ یو فصل دی موږ یې په خپلو ځمکو په خپلو پټو کې کرو د زمیندارۍ په طریقې کرو خو چونکې دا یو قیمتي فصل دی نغداور فصل دی نو دا زموږ نه مرکز چې کم دنه په قبضه کې اغستر او بانه وته دا جوړه کړې ده چې دا د ماینر کراپ په درجه کې په نارکاټس کې اچول دی او دې وخت کې دا د مرکزی حکومت د نېشنل فوډ سیکورټي چې کوم وزارت ته دا یې د لاندې پاکستان ته کو بوټ کار کوي په تور د ریګولیټری اتارټي نو دې وخت کې دې قبضه چې دا د پاکستان ته کو بوټ سره ده او زموږ زمیدارو په شریک باندې زموږ د صوبایي سمله نه پدې ولا باندې قرارداد هم تیر سیشن کې منظور شوی دی چې تمباکو له د فصل درجه ورکی او چې فصل درجه کله دې ته ملو شي اتوماتیک باندې اختیار چي دی د صوبایي حکومت ته یا پښتونخوا ته ملو شي
د پاکستان د اساسي قانون لمخي تمباکو د فصلونو په برخه کې نه بلکې د صنعت په برخه کې اچول شوی دی د پښتونخوا پر وسایلو نظر لرونکي ډاکټر سید عالم مسجد څخه مې پوښتل چې د دې وجه څه ده نو هغه ویل تمباکو یو داسې فصل دی چې ډيري او نغد پیسې جوړوي نو ځکه پرې د پوینا وفاق د عین للارې قبضه کړی ده
د خپل اولنې مرحله کې د کامرس ان انډستري ته ورکو یعنی د دې صنعت او تجارت د هغه منستري سایټلا او بیا د 3M انکم داسې وساتل تر نه پر داسې انکم وساتل د دې نقصان دا وشو چکم د پنو علاقہ دا دغه د تمباکو اچ د سوارو د پرستمریږي هغه کیسه پیدا کړي دا چکم سوادی دا لوخار دا پیخور دی مردان دی چرسده دا او دست خاکوٹ دا ملکن سی پرخ دا 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 فلو کیول ورجینیا توبیکو جوڑوی چی اگا دا گولدیف و مارون و دا کل بیکلی سیکرپن دا پارا پکاری داست نو دا 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 وجن توان داو شو چی یو خود دا کرخانی پا پختونخوا که نشو جوڑه پا پنجاب تی جوڑه شوی نو روزگار التراو تکنیکی نو بویا التراو تجارت التراو بل دا نقصان وشو چی دا دا چی کم ٹیکس دا تمکو جوڑه دا دیتا سیز وی نو سیز چی پیک ٹیکس دا دا دی وفاق تکو
ڈاکٹر سید علام مسید وائی پاکستان چی له تماکو څومره آمدن ترلاسه کوي هغومره نړیوالی مالیاتی ادارې نه ورکوي
چې په دې کې د پاکستان ټوبیکو بورډ خپل چیئرمین د کلم دی او ویډیو هم دا چې تماکو چې وفات ته څومره پیسې ورکړي څومره IMF پاکستان ته نه ورکړي یعنی 300 ارب روپے د کال پورې دا دے دے تماکو بیا دے سیگرٹ بیا دے برامداد پتے کی دا ٹیکس ورکی نو دا زمانگنا چونکہ دا فصل نشو نو ذکر دارے نا آلتا یوڑو اور ٹیکسی رانا آلتا یوڑو روزگارے رانا آلتا یوڑو تماکو خو ذکر آشکو ما خو اس پی دے دیکھ کیمتی شو خو سیگرٹ دے گا چی سیگرٹ پا جوڑا ورزو نا پوے گا ما دے خیر روزگار زمان کلیوالو تا وطنوالو تا نمی راوی کی نو بیا خو سب سراسل پا ہے بیا سر پا تاوان کی شو ذکر آشکات شو ما کار خانے دار شو اور ٹیکس چی کم دے آدے دے شو
د ډاکټر سید علام مسید په وینا د تماکو له کروندګرو سره په هیڅ برخه کې داسي چلند نه کیږي چې هغه دی په نړیواله توګه د کروندګرو د حقونو له قانون سره سم وي
د ته جاله جوړ کړی د اوس کو نه والا جاله جوړ کړی هغه د پاسه پلاستیک لګولې بیا دا چې سونه دی چې تمرا پلاستیک اوس پر ورته بدلې بیا چې کړه دل لري کوي نو دا په ټول دنیا کې د ریاست مزیدار خلک ترين خلک ورولې چې زموږ ولا خپل راوي پنجاب کے خریدار پکار دار چکم پٹے سے جوڑے کی ڈپو خو پکار دار چکم پٹے سے تاسو دا کری سر دیے پکار دیے التا وقت جوڑا کم التا نام کم التا دیو اینا نا تی زمان کری تر راوڑا نو آخر چم پتا ہو سو شورا
تماکو مزہ کی نو پدی کی چکم کم جبر دینی دے کرن نا دے ساتل نا دے ریبل نا راوڑل نا خرسول نا دی تے برن ریٹ پکڑ کی چھ دیزل بر ریٹ دونے آغام دے مظاہرے ہو کی او سیاسی پارٹی خلق راو واری درنی ورکی پر لچو نا ورکی کن رکان فسو نا ورکی تماکو بول نا راو واری تا تولے مسئلے صرف تماکو دے فصل کی دا حل
تماکو د پاکستان په اساسي قانون کې د نور فصلونو پرتله ځانګړي حیثیت لري هغه ځکه چې په پاکستان کې کېدونکي نور ټول فصلونه په کروندګرو یا هغه صوبه پورې اړه لري خو تماکو داسي فصل دی چې وفاقي ملکیت ګڼل کیږي له قانون پو عبدالرحیم وزیر څخه مې پوښتل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د تماکو حیثیت ولې داسې دی هغه وویل
دا لکه یو قسم زور زبردستی شوی دا په دې حواله سره څه قانوني لار نه ده اختیار شوی چې مطلب موږ دا وایو چې بالکل دا قانون د لارې یو ټیکار شوی دی لکه مثال ورته در کوم چې سی پی کو کنه نو سی پی شارټ کټ بالکل سی د لارې په خبر پښتو کې راتللا دا کړه کوم هاي وې دلته په داسنه دل سره دلته سره راتلا خو سی د پښتو کې راتلا به دلته جنوبی پښتونخوا خواده علاقو تطلا دا یه پا دنور ملکی دومره اگده کنلا راوی تا خودی خودسه قانون لانده خونو وکنه خو بس دا دی چې مطلب د ممبر پارلمنټریان زیات دي یا په الته کې مطلب رولینګ حکومت هم د دوی دی نو زموږ خبره نشته ورې لا قسم کنه الان کې دا خو سراسر ټول خلک کچرته په هاندي هغه هم دا خبره کې ده لیمن یو هم کس هم دا خبره کړې ده نو دا تماکو مثال هم دغه دی چې په خبره پښتونخوا کې یو فصل پیدا کیږي دا خو فصل دی دا په فصل کې راځي کنه په فصل کې چې یو شی راځي هغه دغه سوبې حق ته چې هغه سرنګي ډیستریبیوټ کوي په کوم هغه چل غوزاده هغه کا د تماکو دی هغه کا غنا دا هغه کا غنم دی او نور هم مطلب جناب چې کم دی په هغه باندې دغه سوبې دی دینه علاوه مطلب چې کم د عمل دی دا قانون د لارې سامنے دی
درنو اوریدونکو
تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په خیبر پښتونخوا کې د کیدونکو تماکو فصل پر هغه د کروندګرو د قانوني حق او شکایتونو په اړه د پوهانو خبري واوریدې. په بل خبرونه کې به د یوې بلې داسې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې نیغ په نیغه د ولس له ژوند سره تړلې وي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د جنکو سرکاري سکولونه څومره دي، جنکي استادان څه مشکلات لري، د سیمې خلک د تعلیم په اړه څه سوچ لري او حکومت الته د تعلیم لپاره څه هلې سلې کوي. د لوور یاکوز دیر اوسیدونکي وایي چې دغلته د لکانو په نسبت د جنکو سکولونه ډیر کم دي. د دې سیمې د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د هایر سیکنډري په ګډون د جنکو ټول 621 سرکاري سکولونه دي.
پرایمری را سره 484 دي او مډل را سره 64 دي او ہائی اسکول نا سر 50 تھی اور ہائر سیکنڈری سر 23 تھی جسے علاقے خود ہی نش طرح سر چال تزو متیار میڈل اور ہائی پہ کی کم دی البتہ ہائی اسکول نا جسے سو علاقوں کی کشتہ آتی ہے انت نشترے مسکینی سائڈ دے معیار مسکینی نو التا جی نے کوئی اور میڈل دی اور دا معیار اس کے ہائر سیکنڈری دی اور دا معیار ہائر سیکنڈری نا اخوا دیا پا آغا ایریا بانی بالکل ہائی اسکول نشترے نو دا خبر هغه طرف باندې زموږ سره لکه کمیشته یو کمیرا سره چې کم دینو دی سمرباغ سایت دی د ګرنګال نه افوا هاي سایت دا هغه سایت نو تر سره هاي سکول نه نشته دی باقي نور مثلا په دیر کې کم دینو هاي ير سیکنډ نیم په زیات دی او هاي دیو پرامې خو شتا زیات
اوریدونکو په کوس دیر کې اکثرا خلک وایي چې زیاتره سیمې غریزي دي او ګڼ خلک پکې د جنکو د تعلیم وس نه لري. د دې ضلع د یو پرایمری سکول استاد وایي چې د تعلیم لپاره ګڼې کورنۍ له غریزو سیمو څخه میداني اغو ته کډه شوې دي. نوموړي زیاتوي چې که د استادانو د کمی په ګډون په سکولونو کې سهولتونه برابر شول نو ډېر خلک به خپلې لوڼې هم په سکولونو کې داخلي کړي.
استادانو تعداد ډیر زیات کم دی، بعضې داسې سکولونه هم دي چې هغه صرف یو ټیچره ده، نو دغه بیا لکه ډېره زیاته مسله ده که نه زیاتې چې کمې استادانې ډیوټي نه کوي هغه ورته ورلېږي. هر سړي د دوو په کار دي که نه واړو په غرونو کې دومره تعداد نه وي، خو لا زیات خلکو کې دا دغه راغی چې هغوی بره نه ښکته راغله تعلیم لپاره خپل کورونه پرېښودو. د دې سکولونو د دې هسپتالونو دپاره که چېرته د هسپتالونو او دا سکولونه هغوی ته لنډ وي نو بسې به نه وي اوس راغله ټول راکول شو د دغه غرونو نه راغله دلته کورونه جوړ کړه ځمکې مکې واخېستې او دلته دلته صرف
لغریزو سیمو څخه په کډه شوو کې د پنځم کلاس تک کوونکې خایست کورنۍ هم ده. خایست دا مهال د خان آباد په یو سکول کې سبق وایي. اغا زیاتوي
موږ ډېر زیات لري نه رالو موږ وسلکند نه دې د پاره راغلي سکولونو دپاره هلته غرځې او جدي سبقونو دپاره رالو په پردۍ کوټه کې کېناستو او خپل کور هم پرېښود اوس د خانانو کار هم کوو خپل سبق هم وایو خپل کور هم ورته پرېښود د سبقونو چا خر غرځې او سکولونه پکې بلکل نه وو او پلار مې زه سبق ته مې نه پرېښود م خو د مور مې ډېر سبق دی وایي سبقونه ژر وایي پرون یې ورته ما کاپي ډېر وښوده په موبایل باندې پلار مې ډېر خوشحاله شو وایي ما خو نه پرېښود ډېر ښایسته رایټنګ دی وکړو بره ما نه لیکل کولی شو نه څه خپل نوم به هم ټک نه راتلو دا خو راته پته نه شي زه څه جوړه کړم زما زیات شوق په ډاکټرۍ سره دی داسې ډاکتران خو زیات د خانان دي ځکه چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیمونه وکړي څه دا غټ غټ خلک دي موږ خو غریب خلک دي دونه تعلیمونه خو نه شو کولی.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر کې ویلي وو چې په دې صبح کې 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره تر دې ډیره ده چې پکې زیاتره جینکې هم دي. د لور دیر اوسیدونکو او د ډان وسپانې خبریال حلیم اسد وایي چې د کوز دیر په خاري سیمو لکه تیمرګر او دغه سیزن نورو کې د جینکو سکولونه تر یو څه حد شته، خو د میدان په سیر لرې پرتو سیمو کې د تعلیم په لړ کې ډېر مشکلات دي.
میدان تحصیل ډیر زیات ڈیپرائیڈ دی، بل سمر باغ تحصیل دی، نو سمر باغ تحصیل جو یو لور جندل دی، یو اپر جندل دی. اپر جندل کی کم دا شاہی بن شاہی او افغانستان بارڈر ته نږدې علاقې دي، نو هلته ډیر زیات کمی دی. او دریم زمون سره جند په اربن ایریاز کې دا اجنزی تحصیل کې بیا ازبن یو دره ده، نو هغه ازبن دره کې بیا کمی دی ډیر زیاتو. مرگر سیٹی ٹکنا داغین علاوہ تالاش دے چکدرا معیار دی منڈا خال او دا چې علاقه شته چې هلته تیسری ټیس ډېر دي که ګورمنټ نه وي نو پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن شته دی، جینکو لپاره هم دي، هلکانو لپاره هم دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقه یې ساده ده.
دا مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې دا اونۍ د کوز دیر د جنکو تعلیم په اړه خبرې کوو. د 2009 کال په جنوري کې وسلوالو د کوز دیر په کوټو سیمه کې د جنکو یو سکول ړنګ کړ. وروسته دا سکول د غیر سرکاري ادارو په مرسته بیا جوړ شو، خو د 2010 کال په فروری کې پکې یو وار بیا هغه مهال چاودنه وشوه چې خلک یې د پرانستي د غونډې لپاره راټولېدل. په دې چاودنه کې د ماشومانو او دریو امریکایي پوځیانو په ګډون لستنه وشل شوی وو. د پاکستان فوج لخوا په 2009 کال کې تر پوځي عملیات وړاندې په کوز دیر کې هم د جینکو د تعلیم په برخه کې امنیتي مشکلات وو. هغه مهال ځینې داسې خطونه خواره شوي وو چې پکې ویل شوي وو چې جینکې به سکولونو ته نه لیږي. په لوړ دیر کې د ښځو د حقونو مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د وسلوالو د دړکو له وجې یو شمېر خلکو په خپلو لوڼو سبق پرېښودو، او زیاتره کورنۍ داسې هم وي چې تر ډېره وخت د جینکو د تعلیم په اړه یاره لرله.
کم هغه دور د دهشتګردۍ چې تیر شوی وو هغې کې خو ډېره زیاته یاره وه او ترخه وه. سوات نه ډېر ډېر زیات سفر شوی و، ځکه چې دلته په دیر کې داسې علاقې وې چې هلته به مکمل چې دی نو برین واش شوی و، پابندیان هم لګېدلې وې، ډېرې خبرې به خلکو د هیرې نه هم نه کولې. نو سوات خو بیا هم دا وه چې هغه پلین ایریا ده که نه، د دیر په نسبت لکه اواره علاقه ده، هلته بیا هم د ایجوکیشن اپروچ په دیر کې خو بالکل هم نه و. چا به بلقي اغوستي، چا به چاته به تریکس میلاوېدل، چا به څه کول او چا به څه کول. هغه حالات ټیک شوي دي، خو اوس خو چې موږ کم د افغانستان د نور نړۍ سره تعلقات ګورو او بیا هغلته کې حالات ته ګورو، نو زه خو پرسنلی دا فیل کوم چې اسې نه چې را روان کال دو کې بیا پښتانه دغه بدو مرغو ته مخامخ شي، بیا حالات هغه شان شي، نو زموږ سره هغه یرم ده.
خو سایرا شمس القمر زیاتوي چې اوس د کوز دیر د خلکو په سوچ کې د جینکو د تعلیم په اړه ډېر مثبت بدلون راغلی دی. په دې سلسله کې د پاکستان حکومت تر څنګ یو شمېر بهر ملکي ادارې وایي چې د جینکو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف غړي تنزیله وایي چې په کوز دیر کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د میډل او های سکولونو ډېر کمی دی.
هلته چې د پرایمري سکول نه جینکۍ فارغ شي، نو زمونږ په سینټر زمونږ ټارګټ چې دی نو زمونږ ټارګټ 50 سټوډنټس دي که نه، نو هغه کم سټوډنټس د پرایمري سکول نه فارغ شي همدې دلته تلل غواړي. زمونږ کم دغه چې دی ټارګټ نو زمونږ 6-8 دی که نه، نو هغه تقسیم دي هغه جینکۍ فارغ، ځکه چې هلته د سکول کمی دی که نه، نو د دې وجې نه هغه جینکۍ چې دي که نه پرایمري پاس کړه او خو په یو یو ایج په یو یو سکول کې 60 او 70 سټوډنټ هغه چې دي که نه هغه
سکول نستانو هغه هغه ټول مستقبل لاړو تباہ برباد شه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیاتولو لپاره تکړه او بې وسله زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. خو د جنکو د تعلیم مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د غربت او د زده کوونکو د کور او سکول ترمنځ د فاصلې له وجې اکثره خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه لیږي. هغه وایي چې باید حکومت د وظیفو تر څنګ دې مسئلو ته هم پام وکړي.
بندی خو نشته ایس سچ دسې چې څوک وایي چې زه سکول ته ځم او نه دا به نه ځي. چېرته به لسو کې به یوه کسه دسي چې هغې باندې به کور نه پابندي. خو هغې کې مین شی غربت دی. یو خو غربت دی, یو ټرانسپورټ ډېره وجه ده. خو جنکۍ د هغه په پریورټي کې نشته. فیملی پریورټي چې کومه ده کنه, جنکو ته دونه اهمیت نه ورکوي سونه چې هلکانو ته ورکوي. یو دا وجه ده, یو ټرانسپورټ وجه ده, او بل سکولونو لریواله دی. لریواله سکولونو کالجونو یا د نیونیورسټیانو لریواله دی. نو د هغې په وجه چې دی نو بعضې جنکۍ بیا د دغه حق نه محرومې پاتې شي.
د کوستیر د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیګم بیا وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په دې ضلعه کې د جنکو په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په سکولونو کې د فرنیچر مسئلې هوارولو تر څنګ د استادانو د برتیانو او د سکولونو شمیر زیاتولو لپاره هم یو شمیر منصوبې روانې دي.
فرنیچر خو شکر الحمدلله زموږ سره دومره کمی نشته دي. زموږ سره سیل سیوا دي د ماشومانو. نو هلته کې بیا هغوی فرنیچر یو څه ککړې دي او ماشومانو ته یې دا چٹایانی وغیرہ دا چولی دی چې به کومه کیسه وو 120 او 140 واړو چې نو بیا خو مشکل ای پګی بی پروینشل ګورنمنت یې نه وي بیا هم د فرنیچر دا کړی دی نو چې کم ډیماند دی هغه لګلې دي نو دا غي سپلای کی شي په سورو د تیسورو شي ا ټیچر سټی دی نو پاره چې زموږ سره په پرمری لیول باندې کمیشتا او په پرمری لیول باندې ان ټی ایس تاسو په دې کې راځي نو ان ټی ایس هغه والا اغه کیس په ځوانۍ لږ دغه شی ډیلې شي وی دی اپلایمنت زموږ نو اوس بیا هغه زمينه بیا پوسټونه غوښتي سکل کې نو سکل موږ بیا خپل پوسټونه ورکړ نو هغه باندې هغه بیا هغه کېږي چې بیا اډورټایزمنت کوي اشتهار پر دې سور ورځې کې وشي نو د ټیچرز کمې هم زم چې ان شاء الله سکل ختم شي.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو په کوستیر کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کولې. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې رااله اجازه ترا کې. د خدای پامان.